په باور دي چې لدی پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شي برپراپور کې ووري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د ګازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپلاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه له درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره ډېر زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتا ته پور چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلک د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپی پایپلاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر لس میلیارد ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیله پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرتن پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم دلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسو د دې لپاره دوی د نور دی لاسته جنگ نه واخیسته نور جنگ وکړو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپلاین د دې منافع مشترکی دی د خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بي جای مداخله ونکي.
د ټاپی د پروژې له پیلې دوه سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې کازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیشتېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادری ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې روانې دي، د ولسي جرګې هغه پلاوی چې د شمې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په یو خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنګ لمنې ته لشکرګاه رسېدلي دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی شي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارقامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا په محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه ده شوی او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې او دښمن په مقابل کې مقاومت نه دی کړی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي مالی مورولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبرې ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته رویه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشر محمد خونزاده ومنل چې د نامنی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسلې ته د پاتې کې شو دي. هغه ونه ویل چې ډول وکیلان د نامنی د ډیرېدو عامل دي خو ویل کیږي په امنیتي برخې کې د مقرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مقرروي باید سوي دي چې له امله نامنی هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې خپل مسولیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک دپاره راغلي یو. تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټولو خلکو باندې ږغ کوم، د ښار پر خلکو باندې ږغ کوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي یو چې تاسو ته یو روحیه درکړو او خپل امنیتي پوځونه چې دلته پراته دي، که پولیس دي، که ملي امنیت دی، که اردو ملي دی، هغو ته هم دا ډاډ ورکړو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یاست، شهیدان یاست، پر دې خاوره باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې ستاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو وبلله او پر هغه وسلوالو چې افغانان دې غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنګونو او نامنیو په اړه ډېر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وایي په مارجې کې د روان جنګ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ تر شل ډېر سرتیري وژل شوي دي چې د ځینو مړي لا هم د جنګ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دغه معلومات لا هم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. محمد ریاض صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزي د دې سفر د هدف په اړه احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې او لومړی د پښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندستان سفر هدف داره چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو، افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې داسې ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمیر جنگی هلیکوپتر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ییزو همکارانو، دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالیدل د دې لپاره خورا ډېر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مصالحو قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبرې.
د مسلح قواو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړي توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړلیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ د سیمه دوستو هیوادونو د همکاریو وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاریو خبره کړې ده. ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نه شو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په دې اړه د ناجیې صافی راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمېر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمېر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسو مواردو کې چې په هغې کې د زورواکو کسانو لخوا د کانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي، له دینی مدرسو څخه څارنه، د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي، دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه، که د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1315 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي، په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلي وایي چې ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې 8 تنه ووژل شول. نادیه له زابل لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک وي نو د ازموینې شوالی تضمینېدی شي. حاجي شمسالحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شئ. 15 پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشئ نیولی. له نورستان څخه قاري محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندتل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرئ له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د دې خپرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړي ډول اروپا ته زیات ځي یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه ښه کې خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړي یا د 8:30 او 9:30 بجو ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم 1313 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکئ. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنسوي لوستلی ځکه مو ونه لوستل. د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي په تیرو دو اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 1,60 تنه نیول شوي دي. د کابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسانې د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولې دي.
د کابل امنی قمندانی چارواکی وای په کابل شار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او ورانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قمندانی پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل شار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو 104 دښتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو، غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پیښې سته؟ لامل یې دا ده بدون لشکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سه په امسایه ملکونو اکثره متعد د مواد مخدر راځي، دغه ټول باعث دی کیږي خو کله چې مجبور سي جرمي عمل تي وسي.
ښاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې 40 د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیه قمندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمېر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیرو دوه اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې لس فایره MB1 توغندي، نه فایره RPG مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او 40 کیلوګرام انفجاري مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قمندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې لا هم ګڼ کابل ښاریان په ښار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون له امله شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول یې مخه نه ده نیول سوې. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د پخوا په شان ده او اساسي تغییر نه ده پکې راغلی. شاید جزوي تغییرات پکې راغلي، اما اساسي تغییرات نشته.
څه جیب کې وي که پیسې ورسره نه وي خوشې ګرځې، هېڅ خبره نشته. مقصد پیسې په جیب کې نه وي، نور امنیت تامین دي. ته په جیب کې پیسې واچوا و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او ورانکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمي بوختیاوي برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانان ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو ورانکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارنینګ هیرالد ورځپاڼې چې په استرالیا کې چاپی شي، په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارنینګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو ډالرو قراردادونه ورسره شوي، څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي، د جنسونو بیې څو چنده لوړې حساب کړي دي. ورسپاڼه وایي چې دغه شرکت له 2001 څخه تر 2014 پورې استرالیایي او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس آف لاجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولی شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې، په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 5 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي چې مشر ایمان المقدم نومیږي او د مصر او په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی،
او ویلی دی چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخ عادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلی چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
لنډو خبرونو ته نږدې کیږو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8 تر 9 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
بله، په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي. خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړي او د نن د میکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربانقلی بردی محمدوف خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې نتایڅوي راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنګي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو له یو بل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 1800 کورنۍ سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اورېدلی دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشا کې نن پارلمان انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولی دی.
لنډ خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالات و ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنید که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگره باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله او دا پده هم دیره مهم موضوع ده دی افغانستان لپاره چه کم کسان چه افغانستان اوزی اکثرا زوانان دی او هم دا زوانان دی چه هیوادون آباده بی او اگه گتور دی عمر اگه گتور وقتی هم دا غی دی زوانی عمر دی چه انسانان کار کوله شی فعالیت کوله شی او پده رو زوانان خو حکومتون و دولتون و دیری پیسی مصرف کردی زکه چه تعلیم کهوی پی وریا تعلیم پی کهوی دا در لوی مصرف دا و آخر که نتیجه داشتی چه لحواد لرشی و پا نور و حوادونو که کار وکی. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړي یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه لولو دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي راډیو پته ده radio.azadi له دې طریقه هم کولای شي له موږ سره نظر شریک کړي. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي. خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی لزابل لیکلی د افغانستان څخه بهر ته بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستانه قاري محمد مدني لیکلی وایي زما په نظر په هیواد کې ناامنۍ او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت ته اړ باسي. فرید الله له زابل لیکلی دی وایي زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا یې د امنیتي او د کار د نشتوالي علت دی. دواړه موضوع یې یاده کړې ده. یو بل اوریدونکی د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلی دی وایي ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به رادیو نقطه آزادی با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلامت.
سلام سر.
مهربانی کوسید.
بله از من در خدا به افغانان تا خارجی و دوتا هم نامنی و هم بیکاری در افغانستان که
بله
کچیر پختل افغانستان که کارو تا پیداش نور به افغانان و خارجی و دوتا ولار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو اوریدون کو پشان چی موشه پیغامونو ولوصل تاسی هم دواره علتونه یاد کرد. لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دی یو رول با دیر بی پا اکثر اروپایی هیوادونو که افغانانو تاویل کیشه چی افغانان دومره لنامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو لکه بلا دوی ماجرات کوی او پامدی خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي. دوی ته پلمې جوړیږي وای تاسو اقتصادي مشکل لري ټول وطن خو نارام نه دی په وسیمه کې مو نارام وي بل سیمه مو آرام ده. نو ستاسو په نظر په دې دواړو کې کومه یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما فکر دلته بیکاری زیات ده ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه ده مسایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادو ته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه.
بیا افغانستان ته
صحیح تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانانی که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن اکثری جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همی جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردن. و ضیا از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دو دوی در خبر هم واقعا دقیقه را کم سوک چه پیسی و نلری و غیطلی هم نشی. او دو دوی رو پا گمان اغا پیسی چه دوی خاچاقبر رو تورکی و پیغه بندی پخبل وطن کیم یو کار تول نشی.
بله.
ور بشو بلا اوریدون که تا ده تلیفون لاری اوریدون که لرود میرابانی کوی
بفرمان سید.
سلام سلام علیکم سنگا شاید بخیر یا
سلامت و سی خوشحال و سی میرابانی
مزاق تر محمد خمیدی در وزاین گراوت ورسالی نشان سپتا و بخص کم زما خود داخل خمیدی خو هم خود ده جنگو ده خلق بغلی بارانی و دو تا هم اقتصادی ستونی دی نو ستونی دی مسئله ده سار ما شامل لری لس که بلاس تنه یا دمول سنه یا لپا سمسی بسی نو بنا ده خلق و چی تو وسطی ده غده قور
بله ګوره دو ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلی، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري. بله، یعنی تاسو په نظر په همدغو پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولی شي. زیات مننه،
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتن. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چې له ولسمشر څخه هیله کوم چې هغه افغانان چې خارج ته تللی دي باید د کار لپاره زمینه برابره کړي. له زابل څخه غلام سرور لیکلی دی چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله، ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چې پیامو گفتنی دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
سلام. مهربانی که بسید سلامت و سید. مهربانی
منه نظرگه ازا تکولا مومن در سر و تماس کم خیستن انگرهارا.
مهربانی که بسید
ساسی پا موضوع بزدوم روی وزدانه چه کم زوانان چه خاریست رواندی ده غم را پیسی چه ورسروی خاریست چه زیده پیسی لگی تقریبا لاش لکا دو لاش لکا وانه لگی دا پا افغانستان کی دیر علوی سرمایه گنن کی گی زمان پا دی خلکو کی زمان پا هم چه دا کم زوانان چه دوی هواد نلوات دی پا دا غلال وانه بانی چه را نامنی دا نامنی چه تا دا دو نامنی خونست دا لکا پا نور ملکون کی چه دا باز عربی ملکون کی دا سوریا دا انداس نور دا فلسطین دی دا اغوی پا پر طلب افغانستان کی دیر امنیت دی خو مکر یو خبر ازا چه دا افغانستان حکومت چه دی زوانان تا باغ اندازه نظر نکر چه تم افغانان یک لری اغوی تا دا کار زمینه برابر ول اغوی تا دا تانیم اغوی تا ناسی خی دم دی پیدا کول اغوی تا دس اعتماد رو کول چه هر اغوی ظلمت نشی بودا جتا کی پدا غا کارونه کی پدا غا اروان دا نور چه کی او دا د حکومت بې غورین ده چې خپلو ځوانانو بلب نشي نیولی. هغو یو معمولي بانه وکړي وایي ناامني ده. ناامني خو په ټوله دنیا کښې ده، هر ملک یو چودخه یو جګړه کېږي. تاسو نه ګورئ چې د ټول آسیا کښې دغه رنګ حال روان دی. افغانستان بیا هم یو اندازه نه دی. زما په نظر اصلي نظر زما دغه دی چې بېکاري زیاته ناامني هغه دی کښې نه لري. ځکه چې مونږ ته مونږ ونه درېږو نو بل څه خو نه شي کولی چې افغانستان کښې
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې.
ببینیم شنونده
افغانستان
سلامت و سیب دیرم
بارنه. سلامت باشین سیب. شنونده بعدی هم منتظر هستند. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است.
سلام تاسو نیم سفر جنابی اسمت سروان صاحب باندې لمړی خوري نړی
تکین صاحب
مشیداسي موزوګانی تاکي چاغه د ټول افغانستان د ولس خوخه عبدالقادر تکینم سلامونه قبول کړئ.
مهرباني مهرباني کوي.
بفرمایئ.
تشکر صاحب، کچيري مستاسي وګورو یقینا دنیا ورته ټکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانان یو ګوري ژوند ته زعبل ویل چې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کاله موږ په جنوب غرب ځکه نه امنیت لري خل تاسو یو کال اوس یو کال نه پرانه چې استعمال ته جګړه وغځېدله ټول دوستان اوس روان دي کډوال کې باور مو چې جناب سروان صاحب هغه ورځې په قندار کې یو کډوال سره مخامخ شوم روانو د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې شکبر سره مې خبرې وکړلې اوس زما وړم الان چې موخیم د دې راته مسایل ده چې مور مې راته وایي چې په ځان د څه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو ما سختار راکړی دی ما ته په جرمني کې راخلو ته ښکاره کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپله غواړي چې اروپا کې ژوند وکړي دا سره چوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانانو ستاسې په ټولنه کې 50% تشکیل د ځوانانو څخه دی نو که دوی دغه پیسې لس یا دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپله ټولنه کې مصرف کړي اقتصادي ستونزې دلته حلېږي ځوانان په ګډه کولی شي مدني فعالیت وشوي او هغه د ځوان ټولنې هغه ځوانان چې موږ خاصې غریبان لرو وګورئ پرون په کندهار کې 500 غریبان ځوانان ته د بدو مصارف ورکړل کولی شي ځوانان تجاران داسې څه وکړي او دغه موجوده ستونزې موږ تاسو خپل
بله صاحب
سلامت اوسئ تکین صاحب
تشکر سلامت باشین شنونده ما عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچبند نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو سره خلک لی بای کچری جنگور همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتی بل علت وای بیکاری ده بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان سره خلک لی افغانان د جیل لپاره به هر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي حلیم رنزور له فراز سره خلک لی دي وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت ده چې په بهر کې ش ژوند دي او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي
بله شنونده داریم روی خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام و احترام هستم من سلام از میمه به نگران نتاج سرپ تماس کنم
مهربانی کوی عزیز
باید وایم با کنگران که خارج سلوان دی و من وطن پریدی غطا استوداره چه دیر اقتصادی مشکلات لری او امدارنگ بیشاری دا او چه ترکم احدا کم کسان پیزن ما واغوی وطن پریخری او روانی خارج تجی او طول اقتصادی سنزی لری حتی از هر قیمت چوی خلی کم جیدادون از مکی عباد جو چو آگه خرص کرلا او پدی خاطر چی نهومیدی سخت دیر شد چایندل افغانستان خانه دا او پا هر قیمت چی باید منگ دیر مکن ورزانو باشو زکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي بیکاري سخته ده او اقتصادي ستونزې هم ډېرې دي نو امنیت دومره پکې نه ده لکه تر کومه ځایه چې بیکاري او اقتصادي ستونزې دي
بلکې نو ستاسو په نظر په همدغو پیسو چې تاسو وایي جایداد ورته خرڅوي نه شي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي نه خیر تلفن قطع
از اینا قطع شد نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که دهها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغانهایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن حمدالله منالی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است
او در زابل ولایت لعتقر ولسوالی سخه عزیز الله هلال لیکی و ایکم افغانان چه اروپا تزی لوی لعمل امنیتی ده این منظوری داره چه ده امنیتی ستونزو لکبل ازی لفراد سخه محمد شاهین لیکی چه و د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده. عبدالباري له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نه شي، ځکه چې نور افغانان هم حتیجی تشویقیجی چه دو دوی پا پل پل کیشتی.
و سارون صاحب، راه رسیدن به این کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویبه دست ناور پیشگی په روسی څو ورځو کې هم یوه بیړۍ په د ترکیه و یونان ترمنځ ډوبه شوه چې په لسګونو افغانان پکې مړه شول.
بله.
نو دغه خطر په غاړه اخیستل آیا په دې ارزي چې څوک دې په خپل وطن کې جایداد ورته خرج کړي او لاړ شي اروپا ته؟ په دې هم فکر وکړي او نظر څرګند کړي. د ټلیفون له لارې بل اوریدونکی کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان را تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز، حکومت زور کار و دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگسالارا محاصره شده. بناهن افغانستان وضعش چون شما ژورنالیست ها و خبرنگارا به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاعی دقیق و راستی ندارید. بناهنی کسایی که می گذد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتانستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است. تشکر.
بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای مرا. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد. بله.
نظر نور هم تو وی بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سب.
سلام علیکم، که هستی برای گرهی در خیرت؟
سلامت تو سی، مهربانی که وی
برای دلاور ملو در رو باید نخبری کن.
مهربانی که وی دلاور سب،
ما برای دیر پخته خبری نستایم آخوزه دی شپشاپوز دی وزکار خبری کن. من در زوانان دی رواندی دی مستای نرواندی ورا دوی ورته د ځوانان ته ما دا نغره هیله را سي بازي د میدان ته د سیمه څخه مپرګري خپل نظامی قوتونه سره یو ځای سي خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسو زه ډالر لګوي غریب سړی اروپا ته نه شي تلای، دا ټول مسته نه روان دي.
بله سب، پر حال د هم نظر ده، مخکنی هم بیا دې برعکس نظر درلود. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بفرمایئ سب.
د خبرې کوم عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ سب، مهرباني.
مهرباني سب.
بل ته افغانستان کې اولنۍ دغه چې امنیت په دوام د کاری ده، نو ټول خلک غواړي چې دغه ته خارج ته لاړ شي، ځکه چې پورتونه خلاص دي، وظیفه ورته نه پیدا کیږي، ټول کار د وایسو په دغه باندې وي.
بلوڅ صاحب،
څنګه څنګه هم دغه دغه مشکلات چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاری ده، د امداګه علت چې افغانستان ته ټول خلک دي، چې ماته چې زه وخت پیدا کوم زم خپل دمه.
بله، لا تاسو خیو سوال، لیکن فکر نه کوي چې بله لا تاسو خیو پښتنه فکر نه کوي چې دا چون نور زینو زه هم باید لاړ شم. یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده، کینه پم دې سفر کې په خپل دې ژوند ډیر لوی خطر شته.
روان ته پدې وطن کې خاص مرګونه دي، پدې وطن کې امنیت نشته، پدې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبورۍ دي، هیڅوک د مسیح سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح.
تشکر، سلامت باشین سب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر من فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنند. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستند افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، ای گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو فکر کوم چې نیازای صاحب
مهرباني صاحب
باز سلام و ادب خدمت شما اسما ساروان من چنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان البته نیازی از شما ساروان اندرتان در خط گرفتم
بله صاحب بفرمایید مهرباني
تشکر از شما البته تشکر از موضوع چون که در برنامه های قبلی هم به این مورد صحبت کردیم من صورتی رو میگم که میگن فرار جوانان از افغانستان در قدم نخست ما میگن که اینها جوان نیستن بلکه ناجوان هستن که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارن و باد فراموشی و خود را از کنارشان دور میسازن یک دویم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میآید خود این فرار جوانان میباشد که یعنی مشوش تشویش پریشانی را در بین امو همسایه ها روستاها ها قریه ها بالاخره شهرها ها به وجود میگذارد چرا که اینها میگن چی لفظ که اینها فرار از کشور میکنند خود این باعث ناامنی میشود ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند مثل که در روستا مرزهای خود را بسته میکنند بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشود باعث بی آبرویی و بی عزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند بعد که زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند ببینید جوانان فعلا 70-75% قشر افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ همین یک کشور میباشد همین جوان است نیرو داره قوت داره انرژی داره میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یعنی بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشود بعد از طرف ما اینها کسانانی که افغانستان را میگذارند باز ما به شما میگم که اینها ناجوان هستند علیه خاک جفا میکنند اینها از گرسنگی از قحطی از تشنگی فرار نه بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنند فرار میکنند بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان بعد اینها تقاضا دارند که افغانستان را دیگر نگذارند بعد که در افغانستان باشند خدمت کنند تا زمانی که اینها امنیت را نبیارند هیچ کسی هیچ میخواهید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارند و اینها بروند و بالاخره کشور را بگذارند به دستان کسانان دیگر یک نوع ظلم جفا است و رفتار اینها را ما خودم محکوم میکنم هرچه زودتر اینها باید که پس به طرف افغانستان برگشت کنند تشکر از شما
تشکر از شما جناب نیازی صاحب شنونده بعدی ما هم هستن از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم نه از طریق اسکایپ قطع شده بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی مهربانی کوی
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام الله علیه کوم شاس هم کار
سلام
جید نه نه شاو تا دا زاری رجل
سلامات
کوم کور دوم کو سلام الله علیه کوم
هر
مو په خیر سروان صاحب سمو زو مو ټاکلې ده کدی وی دې کې را پاره اجازه را کې زبې
جوړ
جوړ دې کا فاصله ورغه
مهرباني مهرباني تاسو خپل پروگرام دې
محترم سروان صاحب بله هو محترم سروان صاحب دا خو هر سلی وایي زه د اورېدونکو د نظر سره مخالف یم دا خو د هر اورېدونکي خپل نظر دی خو زه مخالف یم نظر دا دی که چېرې دوی د ناامنۍ و د فقر و د اقتصاد خبره کوي د مشکلاتو خبره کوي ناامنۍ د جنوبه تر شماله د شرقه تر غربه ټول افغانان په وینو کې لمبېږي د بل په خوله باندې د ګاونډیانو په خوله باندې دښمن پښې ده پښې که ناامنۍ په ټول وطن کښې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوب دی اقتصاد دی سروان صاحب په خدای مې که څنګه ته راشه د دې شارو پر پلکو باندې کته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي نو هر جسه معلوم یې دی که داسې چې ناامنۍ او فقر یو اقتصاد دي نو هر جسه خو معلومېږي دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې غرکېږي مایانو خوراکیږي د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی دې ته شریعت غرای محمدي حکم د خودکشي ورکوي دا یوه خبره او دوهمه خبره دا ده زموږ دولت په دې کښې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ یي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي او دوهمه درېیمه خبره دا ده زما خپل د ځوانانو ته دا غوښتنه ده ګیله خو مې دا ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټوله اکثره باسواده دي اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه دولسم یې خلاص کړي فاکولته یې وویله کانکور یې خلاص کړي نن پوهنتون ته ورسېدل نن دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي دوی په اروپا کښې ښه ژوند غواړي او بله خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټول سلو سرمایه دارانجی ساروان صاحب پسونو کې نوې پیسې سرمایه دارانجی یو سړی کدن سلور زره ډالر دلته ولري په خدای دې می قسم په افغانستان کې یو کار روپی دی دا خلک چې په شل 15000 ډالر دا خو افغانان افغانانو مظلومیت نه ګوري د یتیم مجلات نه ګوري و کونج ته نه ګوري و خپل وجدان او غیرت او سجادت نه ګوري چې زدا خراب وران ویجار وطن چاته پړ دو چې زه شل ژوند غاړم
ډیر زیاته مننه کوم د پاری سه پښتون دې خبري سره څه فکر کوم چې تاسو کېدئ چې اتفاق ولري یعنی یو نفر که شل زره او پنځه زره هم مجاوریدلی دي چې لا ډېر زره ډالر هم ځینې خلک په قاچاقبر ورته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي یعنی فقط که هغه سړی چې پنځه زره یا ډېر زره ډالر باسي د پنځو کسو نورو کار هم اخلي یعنی پنځه کسه نور هم بېکاره کېږي ورسره په دې وطن کې
و پنج خانواده در واقعیت شګر د افغانستان بررسی بکنیم از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه در حقیقت پنج خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه
در اقتصاد خلک زنجیر داشته ده مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم زه ممکن کور جوړ کړم بې کور د جوړېدو له برکته ممکن پنځه شپږ کسو ته کار روزګار برابر شي همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته شي کم معاش لري یا کمې پیسې لري دا یو له بل سره تړلی دي چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
خیلی کوتاه میتونه میشنوم در بگیریم سروان صاحب که وخت نشه خبر میرسه بفرمایید
سلام علیکم
سلام صاحب میرم
امرچا کریمی هم در شنان رو لیتا خواست اثر پتا ماسک
مهربانی کوی کریمی سب
بله زد قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یو تو خورده من سر خبر چیزم اتما مرکی دن یا اتیاب دسر پدی که مطمئن دن و تاک و آخ خواست اتما خودکوشی دن
بله
بله ډیره مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ یو څو پیغامونه به نیمی سه بولولو شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي ډیره جالبه خبره لیکلی ده باید له افغانستان اروپا جوړ شي شاهد الله نورانی له لغمن لیکلی ده هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه اوس بهر ته ځي لیکن همداسې نه ده ډېر کم شمېر به داسې هم وي لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا فرید الله زابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برکړي نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي
بلې خالد سمیم از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان نوشته کرده کیره باید